سنو ستړي مشي د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساته خبری مجله کې مو هر کله کو په کابل کې نن دوه انتحاري حملو د ازادي رادیو د درې خبريالانو په شمول نه ویش کسان وجلی او تر 50 زیات نوري ټپيان کړی دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په دامن ولسوالۍ کې په بهرنۍ ځواکونو ځان وژن کې حمله یو لس ملکیان چې ډيري ماشومان دي وژل دي. دوستانو زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. دا زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبری مجله ده. په سر کې هم پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو مهمو خبرونو ته چې فرشته جلال زید راوړي.
اوریدونکو پام وکړئ د خبرونو سرخطه. په کابل کې په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د درېو کارکوونکو په ګډون نه ویشتنه وژل شوي او تر 500 زیات زخمیان دي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر وایي په کابل کې د نننیو حملو په اړه څېړنې کوي. په خوست کې د بی بی سي سیمه ییز خبریال د ناڅرګند وسلوالو کسانو په حمله کې وژل شوی دی. او نن په مسکو کې ګڼ شمېر کسانو یو اعتراضي لاریون وکړ. پوره خبر نو واوري. د کابل په نننیو انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د درېو کارکونکو عباد الله حنانزي، سباون کاکړ او د محرم درانی په ګډون نه ویشتنه وژل سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په دې انتحاري حملو کې تر 500 تنو زیات زخمیان شوي دي. د وزارت ویاند وحید الله مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د مړو په شمیر کې شایي بدلون راسي. دواړه حملې د کابل په ششترک کې وسوې. د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې اخیستی دی. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان دواخان مینپال نن لازادی رادیو سره په مرکه کې وویل چې نن پر خبریالانو مخامخ او امدی حمله شوې ده. شغل مینپال وویل ولسمشر اشرف غنی حمله غندلی او په دې اړه د سیړنی حکم کړی دی.
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زمون پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبریالان په نشه سوي دي. لومړی سیړنی مامداشي سره کیمرا ده او د خبریال په چامه کې هلته ځان سوری دی. د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون حملې غندلې او په خبر پاڼه کې ویلي چې پر خبریالانو او نورو ملکي وګړو حملې وحشیانه، غیر انساني او غیر قانوني کار دی. د ملګرو ملتونو دفتر په افغانستان کې د امریکا سفارت او د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ قومندانۍ هم ورته بیان خپور کړی. په افغانستان کې د خبریالانو د ملاتړ خپلواکو ټولنو د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې د ژورنالیستانو امنیت ته پام وکړي. په خوست کې نن د بی بی سي یو خبریال احمد شاه د ناڅرګند وسلوالو کسانو په حمله کې وشل شوی دی. په خوست کې حکومتي چارواکو نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې حمله په متونو کې شوې ده او حمله کوونکي په موټر سایکل او سپاره تر حمله وروسته تښتیدل دي. د چارواکو په وینا په دې اړه څېړنې کیږي. په دې ارتباط بی بی سي لاسن دی ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکي وایي په دامان ولسوالۍ کې نن پر بهرنیو ځواکونو په انتحاري حمله کې یولس ملکي وګړي چې زیات پکې ماشومان دي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت خبر پاڼه هم وایي چې په حمله کې یو عسکر زخمیان دي. په حمله کې لس کسان زخمیان شوي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو غړي او ملکي وګړي پکې دي. د کندهار د امنیه قومندان د دفتر مسؤول نن ازادي راډیو ته وویل چې حمله د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې وسو خو شاوخوا د خلکو کورونه او له امله یې زیات کوچنیان وژل شوي ویدی. د حملې مسولیت چا نه دی اخیستی. په مسکو کې نن ډیرو خلکو چې لاریون وکړ چې هدف یې د ټلګرام په نوم د مسیجونو د تبادلې پر یوه اپلیکیشن د حکومت د بندیز غندلو. د روسیې ازادي غوښتونکي ګوند د ننني اعتراض او د دې لاریون د تنظیم چارې په غاړه اخیستې وې. د ګوند پر وبپاڼه لیکل شوي چې خلک نن تر ماپښین وروسته د لاریون لپاره رابلل سوي وو. د ټلګرام مسؤولانو په وروستیو کې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ته د هغو خلکو د معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه چې له دې اپلیکیشنه کار اخلي. هغوی ویل چې دا کار د خلکو د معلوماتو د محرم پاتې کېدو پر اصل تیری دی. تر دې وروسته د روسیې یوې محکمې د دې اپلیکیشن پر فعالیت بندیز ولګاوه. د ټلګرام مسؤولانو ویلي چې له بندیز سره به د اپلیکیشن فعال وساتي. د مسکو امنیتي چارواکو نن د ټلګرام پلویانو ته د اعتراضي لاریون اجازه ورکړې وه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په ازبکستان کې د یو هغه هیواد ته په درې ورځني رسمي سفر تللی. اردوغان غواړي چې په دې ډول له ازبکستان سره د خپل هیواد روابط ټینګ کړي. اردوغان پرون ازبکستان ته تر روانېدو مخکې وویل چې غواړي دواړه هیوادونه د اړیکو د پراختیا له لاسه وتلې موقع بیرته ترلاسه کړي. د ترکیه ولسمشر به سبا د ازبکستان پارلمان ته وینا کوي او د بخارا ښار ته به هم لاړ سي. او په افغانستان کې د حکومت ضد مظاهره چیانو مشر نیکول پاشنیان نن رسمن د هغه د ملاتړ کوونکو د اتحاد له لوري د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید سو. دا په داسې حال کې ده چې سبا د افغانستان په پارلمان کې د نوي صدر اعظم د انتخاب لپاره رای ګیري کیږي. د افغانستان صدر اعظم پخواني صدر اعظم سرج سرکسیان په وروستیو کې د اپوزیسیون د مشرانو او د پراخو مظاهرو د فشار له امله له دندې استعفا وکړه. د افغانستان د پارلمان غړي ازادي راډیو ته ویلي چې پاشنیان په افغانستان کې د اپوزیسیون د ټولو ډلو ملاتړ لري او نن د هغه ائتلاف یلیک د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړ. پاشنیان د 40 کلن دی او سبا به په افغانستان کې د نوي صدر اعظم د ټاکلو لپاره انتخابات وشي.
دوستانو خبرونه مل آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. کابل او خوست نن په ژورنالیستانو د بریدونو شاهد وو او کندهار پر ماشومانو د برید شاهد وو. په دې موضوعاتو په ریپورټ سربیره په کابل کې د ازادۍ راډیو د وژل شوو خبریالانو پر ژوند معلومات درکو. همدارنګه به هغه عکس العملونه هم در سره شریک کړو چې د کابل د نننیو اداري عملو په عکس العمل کې تر اوسه پورې د بیلابیلو ادارو او لورو لخوا شریک شوي دي. د کابل په نننیو دوو انتحاري عملو کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په شمول 29 تنه وژل شوي او تر 50 زیات نور ټپیان دي. په وژل شو کې د نورو رسنیو خبریالان هم شامل دي. که وختو نور ریپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. کابل نن د دوو انتحاري حملو شاهد وو. 29 کسان یې ووژل او تر 50 زیات نور یې ټپیان کړل. په دې حمله کې د ازادي راډیو درې خبریالان عبدالله اننزه، محرم دورانی او سباون کاکړ شهیدان شول. عبدالله حنانزی نوی واده کړی وو د کابل پوهنتون د شریعتو د پونځي د دریم کال ماسله محرم هم په دې حمله کې وژل شوی ده او سباون کاکړم چې په دې حمله کې وژل شوی ده یو زوی پلارو. سباون کاکړ څو ورځې مخکې خپله د ازادۍ راډیو یو رپورټ چمتو کاوه. راځئ چې وبرخې واورو.
د پروان ولایت د دارالعلوم په مدرسه کې د ماین د چاډون له کبله دغه ولایت د علماء او شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږتنه زده کوونکي.
عباد الله هننزه چې پیلې د ازادۍ راډیو د کابل د بیرو د خبریال په توګه کړې او په ورستوي کې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام چې د نشي موادو سره د مبارزې او پروګرام دی هغه چلو.
د افغانستان د مقدس خاورې د فاميلي کاروان تر نامه لاندې د کابل خار په ادګا جمعات کې د افغانستان لبیلا بیل
محرم دورانی چې تازه ال ازادي رادیو سره کار پیل کړی وو. تر دې مخکې په نورو رسنیو کې کار کاوه. دا د شریعتو د پونځي ماسله وه او په یو بحث کې د ازادي رادیو سره په یو مرکه کې ویلی وو.
زه چې کله هلته هر درس د کوم راځم بیرته رسنوي کې کار کوم هغه خپل هیوادوالو ته خبرونه ل لارې وایم هغوی په هوا هم هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم لیکنې وکړم او د خلکو سرپاړیکو کې اوسم غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم پراتلون کې ان شاء الله چې وشم کولای د اسلام هغه سپیشل دین هغه واقعا چې الله تعالی سره رقم غواړي همغه سي خلکو ته وړاندې کوم.
خو محرم دورانی او سباون کاکر او عباد الله حنانزی خپل ټول هیلې لزان سره نن ګور ته وړیو په کابل کې د نننیو خنړیو بریدونو قربانی شول. اکرام الله اکرام له کابل نه راسره په تماس کې دی. اکرام صاحب، موږ په تیرو خپرونو کې له تاسو او نورو افکارانو سره په تماس کې وو او اوریدونکو ته مو معلومات ورکړي دي. بیا هم راته ووایي چې د نننۍ پیښې د څرنګوالي په اړه او په عمومي توګه د تلفاتو د شمیر په اړه وروستي معلومات څه وایي؟
ډیر زیات مننه ان سب لکه څنګه چې تاسو ویل او روستي معلومات بیا هم مغه نه هیڅتنه وجل شي او نه حاصل ويختنه نور ټپیان دي دغه دواړو انتحاري حمله په ترس کې د افغانستان روغتیا وزارت وایي چې زیاتره قربانیان چې په دغه پیخه کې قرباني شوی دي شهیدان شوی دي د ملکی وګړي دي او زیات ټپیان دغه پیخه ټول ټپیان د کابل بلابلو روغتونونو ته انتقال شوی دي د دې وزارت ویان وحید مجرو ازادي راډیو ته وویل
ټول ټپیان انتقال شوی و خان روغتون ته یو ته دادم ایمرجنسی روغتون ته اوس درملنه اعلان دي مونږ د کړه ډیره برخې چې مامور مستخصص ټول ملکیان
دغه پیخې مسولیت د اسلامي دولت وسلواله ډلې په غاړه خسته دی او په دغه ډلې پوری تړلې یو اجانس ایماق کې راغلی چې د کابل د ملي امنیت په نویوم ریاست دوی دوه غبرګي انتحاري حمله کړې او د ملي امنیت زیات غوړو ته مرګ جوړ لاړه ولې د لکه څنګه چې تاسو مخ کې یادونه وکړه په دغه پیخې کې لکتر لګ نه خبريالان د یوې خبريالې د یوې خزینه خبريالې په ګډون نه تنه خبريالان شهیدان شوی دي او پاری کې درې کسان د ازادي رادیو درې خبر اعلان هم شامل دي عباد الله حنانزه سباون کاکړه او محرم دورانی په دغه دواړو انتحاري حملو کې خپل ژوند له لاس ورکړي د دې ترڅنګ شپږ نور خبر اعلان چې دوی د یک ټلویزیون پوری تړلی وو د دوی غړي وو یو خبريال یو کیمرمن دوی د مشل ټلویزیون او یو هم د تلو ټلویزیون او یو هم د پرانسپریس اجانس په کابل کې اکاسو دا شپږ نور هغه خبر اعلان چې په دویمه انتحاري حمله کې دوی شهیدان شول دا په داسې حال کې چې نن په خوست کې هم د بي بي سي خبريال د نامعلوم وسلوالو په دازو کې شهید شوی دی تا د پیښې د سرنګوالي په اړه باندې وویل لکه څنګه چې په نورو خبرونو کې به خامخه معلومات ورکړل شي لومړی ځانمرګ د موټر سایکل نه په استفادې باندې ترسره شوی دی چې د ششترک داخل ترانه وته دي او دوهم ځانمرګ انتحاري چې د خبريالانو ویل کېږي د افغان دولت وایي چې امنیتي ځواکونه چې د خبريالانو په جامه کې یا لکه لکه د دوی په شکل باندې ځان جوړ کړی او کمره ورسره بایک شاته او د خبريالانو منځ ته ځان را رسولې دی او بیا یې وروسته ځان ته انفجار ورکړی دی د لومړی او د دوهمې چاودنې ترمنځ لکه تر لږه نیم سات فاصله و لومړی چاودنه ټیک و بجې او شپږ پنځوس دقیقې رامنځته شو او دوهمه چاودنه اته بجی او 15 دقیقې په دغه سیمه کې رامنځته شو بلې انسه
ډیر زیات مننه کوم اکرام دوستانو اکرام الله اکرام چې همې په کابل کې د نننی دوه بریدونو حال راکا په کوم کې چې د ازادي رادیو د درې خبريالانو په شمول نه ویش کسان وژل شوی او تر نه حل ویختو زیات نور ټپین شوی دي همدارنګه مدام وریدل چې په خوست کې د بي بي سي خبريال د ناصرګند وسلوالو په دز وشل شوی دي په کابل په نننۍ او پیښو باندې یو شمېر نړیوالو ادارو افغان چارواکو او همدارنګه د ژورنالیستانو سازمانونو عکس العملونه ښودلي نوریاس نوري یو شمېر د عکس العملونه راټول کړي او همدا اوس را سره په سټوډیو کې دی نوري صاحب ستړی مشي نور بل تاسو واورو
بلې ان صاحب مننه په کابل کې نننۍ غبرګ بریدونه چې لکتر لګه دی نه ویشت وژل شو کسانو په ډله کې دی ازادي رادیو د درې خبريالانو په ګډون نه خبريالان هم شامل دي مختلف لورو په کلکه غندلې دي په کابل کې د امریکا سفارت د کابل غبرګې ځان وژن کې حمله په کلکه وغندلې د سفارت له خوا نن په خبره شوی خبر پړنه کې ویل شوی چې متحده ایالات دغه وحشیانه حمله غندي او د قربانیانو من جمله د زړورو خبريالانو کورنیو دوستانو او ټولو همکارانو ته د ژورې خواخوږي مراتب څرګندوي د خبر پانه لمخې چیرې چې رسنۍ له خطر سره مخامخ وي هلته ټولو د بشري حقونو ته او به انسب د خبر پانه لمخې چیرې چې رسنۍ وي له خطر سره مخامخ وي هلته ټولو د بشري حقونو ته پراخ غوښ متوجي دي د امریکا سفارت ویل چې متحده ایالات د افغانستان له خلکو او د هیواد له حکومت سره د ترګري په وړاندې مبارزه کې ولاړ دی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هلو ځلو ستاینه کوي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه هم د کابل خونړي بریدونه غندلی او ویل دي چې دغه بریدونه په ګڼ میشتو سیمو کې شوي چې ملکیان هدف انګرزیدلې دي یو نامه له خوا خبر شوی خبر پاڼه کې البته زیات جزئیات تر اوسه نه دي څرګند شوي او تر اوسه بل اعلان هم نه خبره کړي. اروپایي اتحادیه او اروپایي کمیسیون هم د کابل برید غندلای دی. د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیه د استازي د دفتر له خوا په خبره شوی خبر پاڼه کې د کابل د نننې او چاودنو لټولو قربانیانو د هغوی ملګرو او همکارانو ته د خواخوږي مراتب د خوشنۍ مراتب وړاندې شوي او ویل شوي چې په نننۍ برید کې په وژل شو کې نه خبرلان هم شامل دي. د خبر پاڼې له مخې خبرلان چې د نړۍ له خطرناکو ځایونو د رپورټ ورکولو په هدف خپل ځان په خطر کې اچوي باید په جګړه کې پنه نشي. د خبر پاڼې په لیکنه اروپایي ټولنه او اروپایي کمیسیون د افغانستان له خلکو او د نړۍ ژورنالیستانو په څنګ کې درېږي. په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت مشر امریکایي جنرال جان نیکلسن هم د کابل حمله په کلکه غندلی هغه بوزدلانه بللی او ویلي دي چې دغه غبرګو ځانوژونکو بریدونو افغان امنیتي ځواکونه او د خبرلانو په ګډون بیګونه افغانانو ته مرګ ژوبلاړه ولیده. جنرال نیکلسن ویلي دا مهروی د افغانستان دښمنان به هیڅ کله بریالي نشي. هغه زیاته کړه دغه عملی وازی د افغانستان خلکو سره زموږ کلک ژمنې لا پیوړی کوي. د افغانستان جمهوری ریاست او اجرایی ریاست هم د خبر پاڼو په خبرولو سره د کابل د نننۍ بریدونو غندنه کړې. له ارګ څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې د کابل او ننګرهار حملې غندل شوې او هغه بشري ضد جنایتونه بلل شوې دي. د خبر پاڼې له مخې پر ملکي وګړو جماعتونو او لمونځ کوونکو ملي او ولسواکو بهیرونو او خبریالانو برید څرګند جنګي جنایت دی. ترګرو دغه اقدام د اسلامي او بشري حقوقو د ارزښتونو خلاف عمل دی. ارګ ویلی چې د کابل په نننۍ برید کې یو شمیر خبریالان ته هم مرګ ژوبل رسیدلی. د رسنیو د هغې کورنۍ چې د افغانستان د خلکو او حکومت یوه مهمه لاسته راوړنه ده. افغان ولسمشر پر رسنیو دغه برید او د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت ارزښت په پام سره د رسنیو ګډې کمیټې ته چې مشري یې د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش کوي لارښوونه کړې چې د زیانمن شوو خبریالانو د ملاتړ او هغوی ته د رسیدګۍ لپاره اقدام وکړي. د افغانستان اجرایی ریاست هم د کابل نننۍ بریدونه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره غندلی او ویلي دي چې ترهګرو یو ځل بیا په کابل کې په دغو بزدلانه بریدونو سره وښوده چې دوی د ټولو اخلاقي انساني او اسلامي کراماتو ضد دي. دغه راز انصاف د افغانستان د ازادو رسنیو او خبریالانو مدافع ټولنو هم د کابل نننۍ بریدونه غندلی او هغه د رسنیو پر ټولې کورنۍ حملې بللې دي.
ډیر زیاته مننه نور صاحب. قدرمنو دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی و امور دل چې د آزادۍ رادیو درې خبري اعلان او شپږ نور ژورنالستان نن د کابل په ششترک سیمه کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شول. د انتحاري حمله هغه مهال وشو چې خبري اعلان د یوې مخکینۍ چاودنې په اړه د راپور ورکولو لپاره هلته راغون شي وو. عیني شاهدان وایي چې برید کوونکي ځان د ژورنالستانو په بڼه جوړ کړی وو او کمره یې هم په لاس کې وه. په ششترک کې نن یو خبرګو حمله 9 کسان وژل او نږدې 50 نور ټپیان کړل. احمد تکل په دې پیښه کې د دریو وژل شو او خبريالانو چې آزادۍ رادیو سره کار کوي کار او ژوند ته کتنه کړي.
په کابل کې د آزادۍ رادیو د دفتر خبريالان سباون کاکړ، عباد الله حنانزای او محرم دورانی د نننۍ حمله قربانیانو. سباون کاکړ 10 کلن او خبري ویډیوګانې او سپورتي راپورونه برابرول.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسې کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علماء او شورا رئیس وجل شوی او د یادی مدرسې شپږتن زده کوونکي ټپین شو دي. د مسولو چارواکو په خبره چاودنه د ریموت کنټرول ماین لخباله رامسته شوی چې وړاندې د مدرسې په دفتر کې ځای پر ځای شوی وو. د پروان ولایت د امنیت کمانډر محمد زمان
سباون کاکړ و د کړایو د ساور په یو لسمه نیټه په ازادۍ رادیو کې د کار 15 کاله پوره کېدل. خنن د ساور په لسمه نیټه په یو انتحاري حمله کې د مرګ ژوبلې په اړه د راپور جوړولو لپاره د کابل ششترک سیمې ته تللی و چې په خپله د انتحاري برید قرباني شو. له سباون کاکړ څخه یو دوه کلن زوی پاتې دی چې بنیامین نومیږي. عباد الله حنانزای د تلې په لومړۍ نیټه 20 کلن کېده. په ازادۍ رادیو کې د کاري دوه کله هم لا نه و پوره شوي. واده یې کړی و او ماشومان یې نه درلودل. هننزي د مخدرو موادو په اړه د ازادۍ رادیو د ځانګړي پروګرام د زهرو کاروان د ټیم همکار او د دې خپرونې د فارسي برخې جوړونکی و.
باز هم من عباد الله هننزي با یکی دیگری از برنامه های کاروان زهر در خدمت شما هستم. یونیسف یا صندوق وجهی سازمان ملل برای کودکان در افغانستان از استفاده کودکان در قاچاق مواد مخدر در این کشور ابراز نگرانی میکند و از ارگانهای امنیتی افغانستان میخواهد که جلوی این کار قاچاقبران را بگیرد. و
محرم دورانه اوس لازده رادیو سرکار پیل کرده و هغه د کابل پوهنتون د شریعت و د پوهنځی د دریم کال محصله و. دورانه ویل دا غواړي چې د اسلام هغه څیره چې تروریستانو نړۍ ته خودلې نه بلکې سپیڅلې ماهیت خلکو ته وخی. هغه مخکې لیدې چې د ازادۍ رادیو په دفتر کې کار پیل کړي. د ازادۍ رادیو په یو بحث کې په دې اړه خبرې کولې.
زه چې کله هلته هر درس زده کوم راځم بیرته رسنیو کې کار کوم، هغه خپلو هیوادوالو ته خبرونې له لارې وایم، هغوی پوهوم، هغوی ته دا خبرې رسوم. نه دا راته ډیره مهمه ده او غواړم چې یوازې نه دا چې زه یو ژورنالیست اوسم، لیکنې وکړم او د خلکو سر په اړیکو کې اوسم، غواړم یو ښه مبالغه هم اوسم په راتلونکي کې انشاءالله چې وشم کولای د اسلام هغه سپېڅلې دین هغه واقعا چې الله تعالی سره رقم غواړي همغه خلکو ته وړاندې کړم.
درنۍ ته د خځو لپاره د ازادۍ رادیو د ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ د جوړولو دنده سپارل شوې و، خو مرګي حتی د لومړي پروګرام د جوړولو فرصت هم ورنه کړ.
دوستانو د ازادي رادیو د درې وژل شو خبريالانو ژوند ته لنډه کتنه واده د درې وړه نن د کابل په دوو انتحاري حملو کې چې د ششترک په سیمه کې تر سره شوې وشوي. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان لمرستيال د وخان مینپال سره مې په تیر خبرونه کې د نننې پیښې په اړه د دولت د عکس العمل پوښتنه وکړه او لاغه مې وپوښتل چې دولت څه اقدامات کولای شي څو په ژورنالیستانو دا ډول حمله ونه شي.
د نننې کونړي پی ټي ټول قربانیانو څخه د هغوی کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم، خدای دې شهیدان وبخشي او خدای دې زخمیانو ته عاجله شفا ورکړي. وکم د یو بشري جنایت د افغانستان د خلکو دښمنانو دا وشول شي دوی د افغانستان هر طبقه په نشه کوي، په دې معنی چې د دوی جنګ د افغانستان د ټول ملت سره دی، بیا په ځانګړې توګه د رسنیو له کورنۍ سره چې په هغه کې نن ستاسو د راډیو په شمول د څو رسنیو خبریالان شهیدان او زخمیان شو، تاسو ته او د نورو رسنیو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوو. د افغانستان جمهور رئیس هدایت ورکړی دی تر څو دغه پیښه وڅېړل شي، په ځانګړې توګه د شهیدانو له کورنیو سره د زخمیانو سره هغوی سره د مرستې عاجل اقدامات کېږي او پیښه په هر اړخیز ډول باندې څېړل کېږي او د دې لپاره چې څنګه موږ په راتلونکي کې د داسې پیښو پر مهال باندې د خبریالانو ساتنه وکړو، په دې اړه باندې امنیتی مسولینو ته جدي سپارښتنې شوې.
مینپال سبا دا پیخه تر ډیره د سیخکاری لکه په مستقیمه او قصدي توګه چې خبرنگاران په نخښه شوی مخکې تر دې به خبرنگاران یا رسنۍ د داسې پیخو یا څنګهنی قرباني وي. آیا تاسو هم داسې فکر کوئ او که فکر کوئ چې خبريالان یا رسنۍ په مستقیمه توګه په نخښه شوی ځنګړو څیړونو ته اړتیا ویني؟
په دې کې شک نشته چې دا برید لومړی زموږ پر امنیتي سرتیرو تر هغه وروسته مستقیما خبري اعلان په نشر شوی دی او لومړی څېړنې مام ته شي چې دا سره کیمرا دا د خبريال په چامه کې التزام رسولی دی د ژورنالیستانو په منځ کې انفجار کړی دی، نو دا ښکاره ده چې رسنۍ په نشر شوی دی او دا د رسنیو په وړاندې باندې اول برید نه دی. تر دې مخکې هم د بشري جنایتکارانو همدغه شی امان ترسته.
مینپال صاحب، څو ورځې مخکې په کندهار کې یو ژورنالیست ووژل شو، په نورو سیمو کې هم مدني فعالان ژورنالیستان تر تهدید لاندې دي او نن په کابل کې دا ډول پیښه وشوه. تاسو خپله د رسنیو د کورنۍ غړي پاتې شوي او اوس مو په داسې یو حکومتي برخه کې کار دی چې تړاو او تعلق مو له رسنیو سره دی، که دا ډول پیښې دوام کوي فکر نه کوي چې د بیان ازادي او د رسنیو راتلونکی تر شدید تهدید لاندې دی او عاجلو اقداماتو ته به اړتیا وي؟
قبیلن د دغو جنایتکارانو هدف هم همدا دی چې دوی یوازې رسنۍ نه ټول مدني نهادونه په نشه کړي دي، دوی مقدسات په نشه کړي دي. کشو ګورې په ننګرهار کې په مساجدو باندې حملې وسوه دي، په ښوونځیو باندې حملې شوي، حکومت دې ته متوجه دی چې همدغه ټول قضایاوي وروستۍ قضایاوي څېړلي دي او دې نتیجې ته رسېدلی دي چې د رسنیو د مدني فعالانو سیاسینو د دغو ټول قشر په ساتنه په مجموع کې زموږ مسؤلیت.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان رستیال د وخان مینپال و چې تاسو ورسره مرکه اوریده د په نننۍ پیښو غږیده. دوستانو په تیر خبرونه کې مې د ولسی جرګې له استازي نادرخان کټوازی سره د کابل پر هغه دوو انتحاري حملو خبرې وکړې چې پکې لږ تر لږه 90 کسان وژل شوي دي او تر 90 ویختو زیات نور ټپیان دي. په دې پیښه کې د ازادي راډیو د درې خبریالانو په شمول شاوخوا 8 تنه خبریالان وژل شوي دي. له ښاغلي کټوازی مې وپوښتل چې په خبریالانو څنګه دا ډول بریدونه کیږي او د خبریالانو باندې له دا ډول بریدونو نه به بریدګر څه غواړي؟
د ټولو شهیدانو کورنۍ په ځانګړي ډول د رسنیو او بیا د تاسې د راډیو کارکوونکو ته دوی کورنیو ته وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې په آینده کې داسې بدې پېښې نه شي رامنځته. تر ټولو مهمه خبره دا ده صاحب چې دغه 4-5 ورځې په کابل کې دغسې ګنګوشې وې چې داسې یو بده پېښه دلته رامنځته کېږي او د کابل دغه ځینې سیمې چې هرته دته هم بله ورځ ما داسې یو د کشفي ارګان یو کس راته وویل چې دغه په شارینو یا وزیر اکبر خان او یا په درېیمه کارته کې دغسې پېښه رامنځته کېږي چې دومره معلومات هم ولري دغه کشفېدنه څرنګه نه شي. بیا په دغسې سیمه کې لکه په شسدره کې خو څو ځایه تلاشي دي. په شسدره کې چې دغه زه ځم څو ځایه درېږم پتنې راچې کېږي عام خلک خو پوښتنې بېخي ډېرې زیاتې کېږي. حتی سړکونه بندوي او عام خلک یې ډېر تکلیف کړي وي. دا څنګه داسې کېدای شي چې راتېرېږي؟ زما په نظر باندې دغه پېښه دغه نن چې بده پېښه دا به یو دوه ورځې ګرمه وي. بیا به په مطبوعاتو کې د ولسمشر هم شریکي به وي دغه لوړ پوړو چارواکو هم شریکي به وي. دا به بېرته تېره شي او دغسې به سره پاته شي. مهمه خبره دا ده چې دغه کس چې دا دلته راځي او دغه کابل ته انتحاري توکي را نقلوي دی خپله باندې راځي. دا د بدبخت زوی میرامشا یا په کوټه کې خو د کابل نه دی لیدلی. کابل کې دغه ځایونه ماته نه دي معلوم. دته څنګه معلوم دي؟ له دې معلومېږي چې دلته په موږ کې د مینې داسې کسان داسې کړی شته چې دغه خلک خپل ادب ته رسوي. نو حکومت څرنګه تر اوسه ونه توانېده چې یو یم داسې څوک ونهنیو دغه یو لوړ پوړی چارواکی زورواکی جنګ سالار چې دغه موږ چې دا په تورو شوټ موټرو چې ګرځو او پولیسو ته موټر نه درو دغه کسان ولې تر اوسه پورې یې ونه نیول شو چې لږ اوسه پوښتنه وشوه. که چېرته دغه موضوعات په دغسې ډول باندې پسې پاته کېږي نو دوه یو خو دا ده چې یا موږ ویلای شو چې دغه زموږ امنیتي ځواکونه چې دي دا هېڅ موږ یې مسلکي نه شو ګڼلی. او دومره خبره دا ده د دوی مسلکي دي له دوی سره ځینې داسې کړۍ له بده مرغه ځینې کسان له داسې کړیو سره ناس لري چې هغه دلته دغه ورانکاري او بد عملونه سرته رسوي.
دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې استازی نادرخان کټوازی و چې په نننۍ پیښه او پکې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلې نظر څرګنداوه. کندهار هم نن د یوې ځانمرګې او وژونکې حملې شاهد و. دغلته د دامان په ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو باندې په برید کې 11 ملکیان وژل شوي چې ډېرې ماشومان و. صادق رښتینی له کندهاره تفصیل لري.
د کندهار د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق سکرتر غورزنګ افریدی ازادي رادیو ته وویل چې نن تر غرمې مخکې د کندهار د دامان ولسوالۍ اړوند عبدالله کاریز په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر موټریس کاروان په ځان وژون کې حمله کې 11 ملکیان وژل سوي او د بهرنیو ځواکونو شپږ سرتیري 2 پولیس او 9 ملکیان ټپیان سوي. د افریدی په وینا درمنۍ سرتیرو موټریس کاروان چې د کندهار د وای ډګر د امنیت مسولیت لري د دامان ولسوالۍ د عبدالله کاریز په سیمه کې د امنیتي ځواکونو یوې پوستې ته نږدې ولاړ و چې ځان وژونکي خپل ټونس ډبله موټر ته چاودنه ورکړې. د نوموړي په وینا د چاودنې ځای ته نږدې د ملکي خلکو کورونه وه او په پیښه کې د وژل شوو ملکیانو ډېره برخه ماشومان دي.
د امان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د عبدالله کاریز منطقه ده چې دلته خارجي قواوې هم ولاړ ول. د یو پوستې مخته یو ټونس موټر والا چې انتحاریم پکښې کې و دلته ټونس موټر ته انفجار ورکړې دی چې په دې پېښه کې 11 تنه ماشومان او لویان ملکي خلک شهیدان شوي دي او 11 تنه نور زخمیان دي چې په هغه کې دوی زخمیان دي او نه کسه ملکي خلک چې په هغه کې ماشومان زیاتره ماشومان دي زخمیان شوي دي او شپږ خارجي
قواو سه زخمیان دی.
چارواکی وایي چې د پیش ټپیان د کندهار میرویس روغتون او په هوایي ډګر کې د بهرنیو ځواکونو نظامي روغتون ته انتقال سوي. تر اوسه د دې حملې مسؤلیت چا نه دی منلی.
دوستانو په همدې سره د نیم ساعته خبري مجله پای ته رسو. په نورو خبرونو کې یا په بل نیم ساعته خبري مجله کې زرغونه منګل در سره.